السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د جنوري 25مه دا ولی امیرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده صدنه.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی په پیښور کې نن سهار د ناصرګندو وسوالو په ډزو کې یو پولیس والا وژل شو. د سند صوبې های کورټ حکومت ته امر کړی چې تر روانو انتخاباتو پورې دی د انټرنیټ سرویس فعال ساتل یقیني کړي او د اسرایلي عسکرو لخوا په خان یونس ښار د بمباریو پر مهال ولسی خلکو ته مرګ ژوبلا وخته. د خبرونو تفصیل. د پیښور د ګلبیلی په کوچیانو کلی کې نن سهار یو پولیس والا د ناصرګند وسوالو په ډزو وژل شوی. د پولیسو تر مخه پولیس والا کامران تاج د ښار په خان نازک پولیس ټانه کې کار کولو او هغه وخت نن د زیارت په ورځ په نخښه شو چې کله یې خپل ماشومان د سکول ګاډي ته خېچول. پولیس چارواکي دا هم وایي دوی دغه پیښې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دغه حملې ذمواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیس ټانه او ځایي خلکو په وینا په میرعلي بازار کې یو ځایي تن په هدفي برید کې وژل شوی او وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. د میرعلي پولیس ټانې او ضلعي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو پرون د جنوري په 23مه د موسیقي اوسیدونکو نورزالی دین په میرعلي بازار کې په ډزو وواژه. تر اوسه دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلې. پر تورخم د کسټم چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې هلته د ګاډو رش کم کړي. هلته د پاکستان د ګمرک یا کسټمز یو چارواکي د جنوري په 23مه د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پر سامانونو بار ګاډي لومړی له سکینر تیریږي، بیا پکې د سامانونو کسټم کیږي او د امنیتي ادارو د تلاشۍ وروسته ورته د تګ اجازه ورکوي. خو لا هم ډېر ګاډي د تکنیکي یا امنیتي مسلو له وجې ولاړ دي. بلخوا په تورخم لاره تلونکي افغان ډرایوران وایي د لارو بندېدو له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړی دي. یو افغان ډرایور صدیق الله په اړه مشال ریډیو ته وایي
بار کړم چک بورډ دا کابل ته وړو چې دلته راوړې چې ګیټ را باندې بند شو. ویزې او پاسپورټونه غواړي موږ سره نه ویزه شته نه پاسپورټ شته. مشرانو نه غواړو چې موږ به ویزې باندې سہولت برابر کړي چې په دې ګیټ باندې واوړو راوړو. تاوان دومره ده چې دا کمې روپۍ موږ ته په دې پیره کې پاتې کېږي هغه موږ په خېټه وخوړي.
پاکستان د لس ورځنی ځنډ وروسته د جنوري په 23مه له افغانستان سره د تجارت ټولې لارې پرانستلې. په اسلام آباد کې د ماورای عدالت وجنو او جبري لادرکیو پر ضد د بلوچ احتجاج کوونکو مشران وای په 23 جنوري په کوټه کې جلسه کوي. د دغه پرلت مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ پرون د جنوري په 23مه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د راروان خالی په ورځ د خپل غوښتنو لپاره په کوټه کې یو جلسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچانو د موندلو لپاره د دسمبر له 6مې راهیسې روان پرلت پرون پای ته ورسید او احتجاج کوونکي بلوچستان ته ستانه شول. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سند های کورټ وفاقي حکومت او د پاکستان ټلی کمیونیکیشن ادارې پی ټی ای ته امر کړی چې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهال د پټول ملک کې د انټرنیټ سہولت فعال وساتي. عدالت د غامر پروند جنوري په 23مه د کراچۍ د یو آزاد امیدوار او وکیل جبران ناصر د هغه درخواست اوریدنې پر وخت وکړ چې پکې ویل شوی په 1300 ورځو کې د انټرنیټ سہولت په ټول ملک کې 100 واره وتړل شو. په دغه درخواست کې ویل شوی چې په 18 دسمبر دا شان د جنوري په 8مه او 6مه نیټه د 100 ساعتونو لپاره په ټول ملک کې د انټرنیټ سہولت بند کړل شوی وو او کچري داسې در روانو عامو انتخاباتو پر مهال هم وشي نو دغه بعد ټاکنو پر شفافیت پوښتنې راپورته کړي. او بل خبر دا چې د غزا تړانګې په دویم لوی خار خان یونس کې سخته جګړه روانه ده. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي د ټینکونو په حملو کې د بې کوره شو فلسطینیانو لپاره د دوی یو پناه ځای هم پنخه شوی چې پکې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 15 یا نور ژوبل شوي دي. د خان یونس د محاصرې یوه ورځ وروسته پرون د چهارشنبې په ورځ اسرایلي پوځ ویلي په دغه خار کې عسکر د وسلوالو خلاف جګړه کوي. په وروستیو ورځو کې په زرګونه خلکو د مصر له پولیس سره نږدې په جنوبي سیمو کې په کیمپونو او خیمو کې پناه اخیستی. بلخوا د روانې جګړې له وجې په زرګونه نور د خان یونس په تر ټولو لوی روغتون کې ګیر پاتې دي. دا تر دې د ما د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده صد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ پا په پاکستان کې عام انتخابات د فروری پاتمه کېږي، خو پر دغه مهال د پوځ د ځای پر ځای کولو او امنیتي وسن مسلو له وجې څېړونکي پر دغه عمل اندېښمن دي.
د بهر وایي چې د موجوده نگران حکومت هم دا ویلي دي چې موږ د دې څه ګرنټي نه شو ورکوی چې د الیکشن نظام او حکومت هغه بالکل تسلسل سره وچلېږي.
په خیبر پختونخوا کې دا وار له مختلفو سیمو نه ښځې هم په جنرال سیټونو انتخاباتو ته ولاړې دي، خو هغوی وایي
جلسی اجرا جماعت دا زنی شم کولے بیام ز خپل پدی دمر گران او پدی سخت کی معاشره کی زیات کوشش زما داد کی ز خپل کمپین کوم دا خزه کنوینس کوم دای پس پوی کوم
د مومندو د زیاتره کلو اوسیدونکو د سکولونو د نشوالی شکایت کوي.
سین بیزو کی خو مکمل دنش برابر دی کاغه دالکانو دی کریجنکو دی د جنکو خو بیخی نشته دالکانو یو نیم سکول شته دی.
دا او نور رپورټونه د مشال ریډیو سره پات. داسته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان نگران حکومت د انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتلو لپاره د پوځ ځای پر ځای کولو پریکړه کړې ده. وفاقي کابینې دا فیصله په 23 جنوري په یوه غونډه کې وکړه چې مشري یې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ کوله. سیاسي ګوندونه دا یو د معمول پېښه ګڼي او وایي چې پخوا هم د زیاترو انتخاباتو کې د امنیت ساتلو دنده پوځ ته سپارل شوې وه، خو رسنۍ او شنونکي په دې موضوع بحثونه کوي. د دې ترهګرۍ د ممکنه پېښو په اړه د تشویش ښکاره کولو سره سره د انتخابات تو په شفافیت هم خبرې کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راشد خټک په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې دوه هفته پاتې دي. حکومت او متعلقه ادارې د انتخاباتو لپاره تیاریانو ته اخیری شکل ورکوي. په دې لړ کې د انتخاباتو په ورځ د پوز او نور امنیتي ځواکونو ځای په ځای کولو منظوري هم ورکړل شوې ده. منظوري وفاقي نگران کابینې په 23 جنوري په یو غونډه کې ورکړه. د غونډې مشري نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ کوله. سیاسي ګوندونه د وفاقي کابینې د پریکړه په اړه ډېر څه نه وایي، ځکه چې دا د معمول خبره ده او په تېرو انتخاباتو کې هم د امنیت ساتلو لپاره پوځ راغوښتل شوی و، خو رسنۍ او تجزیه نگران په دې اړه بحثونه کوي. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نگار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د 2013 په انتخاباتو کې د پوځ د کردار په اړه ډېرو سیاسي ګوندونو تحفظات ښکاره کړي وو، ځکه اوس په رسنیو کې په دې بحثونه کېږي. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
د الیکشن او د سکیورټی معاملہ او ورسره د فوج نو دا درې داسې خبرې دي چې کله هم د دې په اړه څه هم خبره کیږي، نو په د ملک په میډیا کې یو شروغو غا جوړ شي، یو هایپ جوړ شي. تاسو د بهر وایي چې د موجوده نگران حکومت هم دا ویلي دي چې موږ د دې څه ګارنټي نشو ورکوي چې د الیکشن نظام او حکومت دا هغه بالکل تسلسل سره وچلېږي. د ټول تشویش او د ټول خدشات او د هایپ په میډیا کې د دې جوړیدنې وجہ همدغه عدم اعتماد دا پریاست باندې عدم اعتماد د پنګران حکومت بنه.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف امیر وسیم وایي چې د امنیت په اړه اندېښنې شته، خو په کال 2008 او 2013 کې د ترګرۍ پېښې ډېرې زیاتې وې، خو بیا هم په ملک کې انتخابات ترسره شول. د پدې حق له مشال ریډیو ته وویل
سکیورټی کا ایشوز تو بہرحال اس وقت جس قسم کے حالات چل رہے ہیں اس میں ہیں، وارننگز بھی ہیں، تھریٹس بھی ہیں.
د امنیت مسله خو پوسنای حالاتو کې شته، خبرداري او دړکې هم شته. خو تاسو ته کیا دي نو په 2008 او 2013 کال کې چې انتخابات کېدل نو ترګری تر دې ډیره زیاته وه. زما په خیال دا پریکړه ترګری سره تړل نه دی پکار، خو په 2013 کال کې د دوی د کردار له وجه رسنۍ په دې بحثونه کوي. دا ځلې د پلان سټیشنونو نه بهر ودروي، ځکه په انتخاباتو اثر ونه کړی.
نو اس سے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی الیکشنز کو فرق پڑے گا.
اسلام آباد کے دا ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی وایي چې په پاکستان کې پوز یو منظمه اداره ده او هر ځل په انتخاباتو کې د امنیت ساتلو ذمہواري سرته رسوي. نو دا څه نوې خبره نه ده او سیاسي ګوندونه هم د انتخاباتو په ورځ د پوز د رغښتلو غوښتنه کوي. د مشال رادیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه
ک اور الګوري نو صدا سے دومره غټ سکورټی تھریټ ماته نه لګي، او بیا هم لکه پاکستان کې پته نه لګي دلته کې خو ظاهره ده دهشتګردي یا نور دغه چکم دیغه اینی ټایم چکم دیغه یعنی سرو چتول شي. او باقی نور کا اور الګوري نو الیکشن ماحول چکم دیغه الیکشن ماحول بالکل نه جوړیږي، او الیکشن ماحول جوړی دو تا پریدی نه یعنی خلق پکې انوال نه دي، صرف یو یا دو پولیټیکل پارټي یا دریو پولیټیکل پارټو د چکم دیغه ایه ته فری هند ورکړه دي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. امیدوارانو ته انتخابي نخې ورکړې دي او د بلټ پیپر چاپول یې هم پیل کړی دي. د امنیت ساتلو لپاره به 2,200 پوځي او نور امنیتي ځواکونه په حساسو سیمو کې د پرنسټیشنونو نه بهر ځای په ځای کیږي، او د ترګرۍ او د نورو نوړو پیښو د مخنیوي لپاره به چمتو وي. په پخوانیو انتخاباتو کې پوځ د پرنسټیشنونو دننه هم ځای په ځای شوی و. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا سوات ضلع په قومي اسمبلی کې درې او صوبایي اسمبلی کې اته چوکۍ لري. دې چوکو ته دا وار د یو شمېر سیاسي ګوندونو امیدواران ولاړ دي. د دغو امیدوارانو نه د سوات د خلکو ستمې دي. په همدې موضوع نیاز احمد خان د سوات په مینګوره ښار کې د خلکو سره خبرې کړې دي چې راځي چې واورو.
جی بالکل، په سوات کې چې دینو درې قومي او اته صوبایي اسمبلی سیټونه دي. په دغه کې چې دینو کال 2018 کې اته صوبایي او درې قومي اسمبلی د سوات ټول خلکو په هیر چې پاکستان تحریک انصاف ته وټ ورکړه او داغي کاندیدان اسمبلی ته لیږل شو او د سوات نه وزیراله راغله. اوس چې د کال 2024 کې هم انتخابات دي، په دې کې چې دینو هم اته د صوبایي اسمبلی او درې قومي اسمبلی مقابله ده. پکې ټول سیاسي پارټیانو کاندیدان ولر دي. موږ د خلکو نه دا تپوس کوو چې دغه کاندیدان اسمبلی ته لاړ شي، تاسو څه توقو لرئ چې تاسو لپاره څه وکړي، کمې کمې غټې پروژې دي، کم کم کارونه یو کی؟
زما نوم ډاکټر ظفر علی خان دی، کارډیک سرجن یم، اسسټنټ پروفیسر یم په سیدو هسپتال کې. زه وایم چې دا نوې قومي او صوبایي اسمبلیانې جوړیږي، د دې لپاره د ټولو نه اهم کار چې دی هغه روډونه جوړول دي. چې روډونه په سوات کې د نش برابر دي او دا ټریپک او دا نان کسم پیډ ګاډي او رجسٹر ګاډي دا په دې دغه کې نه ځایږي، په دې روډونو کې دا نه ځایږي. نو زه به د دې خپل قومي اسمبلی د غړو او د صوبایي اسمبلی د غړو نه دا یو تمه لرم چې دوی به صرف هلته کې په کورسو کې ناستول نه دي، خو د دې خلکو دې مشکلاتو به یو حل راوباسي. نو زه به د قومي او د صوبایي اسمبلی نه صرف دا یو تمه ساتم د دې غړو نه چې کم از کم د ډرینیج او د سیوریج خو یو نظام شي کنه چې دا ګټلې خلکو دې خورته کولاو کړی دي او دې سین ته کولاو کړی دي.
بل بشر سره پوښتنه کوو، تاسو سره دوه خبرې کوو. ستم لاره چې دا نوې حکومت جوړ شي څه څه کارونه وکړي؟
زه د جامبلې مزور رمل خان مینوم دی، زه په جواب باندې ما زمونږ ډېر مسایل دي. زمونږ خلک مطلب چې اوس ځنګلات هم ختم شو، چیلې خورونه هم ختم شو، لارې کوسې هم خلکو ونیوې، مقبرې هم ختم شوې. موږ دا وایو چې دغه کار وشي.
بل کس ولاړ دی، دلته پوښتنه کوو.
زمان هم سبحان الله زر سیدو شریف اوسیدونکی یم. دا غریبانان د ټول نغټي مسلې چې ډېر راغستیت ته او سیات کارټي ختم شو. زمونږ دا درخواست دی چې رورا د ټول نه اهم خبره چې دا د دې سیات کارټ د بحال کولو کار دی وشي.
بل مرګره مو سره ولاړ دی، تاسو خپل پیژنګلو کوي. نوی نمائندگان سب توقع لري چې د سوات کمې مسلې په ترجیح بنیادونه باندې حل.
زمانو ملک ودان دی، زه خو اس کار نن سبا نه کوم، خو سیاسي ورکر یم. د سیاسي ورکر بنیاد به تا ته دا یو خبره کوم چې د غریبانو بنیادی خبره دا غوړې دي. اوبو سره روړې خوړلې شي، د مرشکې سره روړې خوړلې شي، مال سره مرګ سره روړې خوړلې شي، خوړلې شي چې ار څوک راځي. د خلکو یو تمه ده او خص چینج دا عوام راولي. د بنیادی خبره دا چې وړل ارزان پکار
دی، ارزانی پکار دا چې ارزانی راشي. بل برګر هم سره ولاړ دی، یو لوی زیار کیږي، پاربونو روپۍ په انتخاباتو خرچ کیږي. د سوات اته صوبایي اسمبلی ممبران دي او درې د قومي اسمبلی ممبران دي. هر څوک حکومت راغی، اچھا اسمبلی ته لاړ شي څه پکار دي؟ خپل پیژندلو کا او ته څه غوښتنه کوې؟
زما خو آفرین نوم دی، د وړې ګرام یم، د وړې ګرام یم. زه به خپله کاسمیټکس دکان یو دی، خو پکار دا چې دوله چې دولاړ شي باقاعده د ټوله مین شی ګرانی ده که نه، چې دودا ګرانی ختمه کی. پکار مخکې د یو سړی زر روپۍ ګټي که نه، او د هغه خرچې 2000 روپۍ دي. نو آلریډي هغه ته 1000 روپو مشکلات مخه کیږي که نه، چې 1000 روپۍ به هر رقم در به پیدا کړي. دوی چې ټول نه مخکې خامخا سمنو ته لاړ شي، دوله پکار دا دي چې د مہنگائی دغه ختم کی، د ټولو مخ کی
ګرانی ختم کی او د روزګار وسیلې جوړ کړي. چې دوی له پښتنه کو تاسو سنوم دي او هم دغه پښتنه دا سکار کوي د کمزګي او سوای.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو غفران نوم دي او د دې سیدو منګوري اوسیدونکي ما. سیاسي کارکون پاتې شیم، یو خدای د بدري کال کېږي سیاسي اکټیویټی نه کوو. کوم نه ځکه نه کوو چې دا وسایدي الیکشن راغې، نو هر سړی دا څومره امیدواران چې زموږ په دې سیټي کې دي ټول چغې وي چې مونږ راشو، نو مونږ به هغه وکړو، مونږ به دا وکړو. زما خو عام ولس او غریب طبقې ته دا یو سوال وته کوم، یو فریاد وته کوم چې د خپل ضمیر مطابق اوټ ورکړي. په دې چل باندې چې یو سړی مالدار دی، یو سړی خرچي کوي، یو سړی غټ دی، په دې باندې مونږ اوټ ورکو. هغه بیا چې وروسته یو سړی وګټي په کرسۍ باندې کینی، دا غو نوکریانو دا غټو کې خپل ځان
دی چې څو کې تعالی د سوات خلکو له څو کې دغه کسان چې لارشي هر یو دی، اے بی سی ڈی هر یو دی، هغه څو کې
زمو مطالبه پدې کې. زما د خپل طرفه د زړه مطالبه دا ده چې یاره پدې کې اوس کم کسان مخې ته راشي، نو دا مونږ زمونږ د سپ پټې کو په نوکریانو په پیپونو په لار کوسو پدې نه دوزو کو نه دوکه کوي. مونږ دې کم اس کم یو مونږ چې عدل انصاف قایمي په محکمو کې انصاف قایمي. د غریب سړی تلاټ شو ګور په هر تانه کې په هر مخکره کې غریب سړی برسوا کیږي.
زمانو کې فیض الله له مړي نه تعلق ساتم، سواتي یونیورسيټي کې ویلې مایکرو بایولوژي سټوډنټ یم. د غریب سړی خېټه نہ ترکول غواړي، نہ سیمنٹ غواړي، نہ باجری، نہ پیپ غواړي، ڈوڑے غواړي، پر ڈوڑے یہ موڑ کا پر رگاڑی کی بغیر جی خو په ډوډۍ خو یې موړ کړه. نو پر دې تیر حکومت کې پنځه کال کې ډېر غریبان دي شوي دولت کې لاس خودکشي چا کړله چا څه کړله. موږ سیمنٹ نه دي پکار، پیپ یو نه دی پکار، اوبه یو نه دي پکار، موږ له پکې خېټه ماړه ساتي موږ دا پکار دي. غریب سړی خدا غواړي، غریب سړی به موټروې چل کوي، غریب سړی سره گاڑی نشتی بل سے نشتی موٹر گئی چل گئی پتر کل بروڑی چل گئی صرف بخیر موڑ بسا تھا درجک تنگی ہوتا ختم کا مہنگائی ہوتا ختم کا
ریاض دے نہیں کلے میں ادھر اشکا چلوں ماں ادما خود ٹول نگٹ مطالبہ جدہ مہنگائی دی کم کی اور وڑی رگرانی دا چوڑا راوڑی وڑی ختم شی وڑی راوڑی چینی ختم شی رائس درگ میں لگ دورے ذرا 100 روپے پیدا کرو اگر جسے پنگولی باندھی لگی اور وہ دانور سنشتہ رو خلق رو وجی دی اور وہ دما خدا رش کدر رو ہر یو کستے مچرو یو یو دوڑو خالی توڑے زوان دا کہ خپل کورن تر مون توڑا پکار دی مون تو نورس پکار دا جانڈی مانڈی دی نہ زوان دے رو دوڑو یو یو توڑا خالی توڑا دانا زوان دا کہ دا مون جانڈا دا دے مون تار دان کی بس
بالکل دا منگوری بازار کے ولاڑیو دا خلق نہ دا پختن کو چے دا خلق دا نوی نمائندگانو نا چے دا سوات اتا دا صوبائی سملائی دی دری دا قامی سملائی دی دا سملائنو دلار چے دو دا پارسو کی خلقو نا دا پختہ لکھو یو بل کس والار دے تا سرا سرا خپلا پی جنگلو کئی نمرات ہوئی
نمی کالش کالنے سیدو شریف سیدن کئی مجی زا شوز بیزنس کو مجی نوی کسان چے کم رایشی مدہ توقول رو انشاءاللہ ملک بخشی و سرا ترقی برایشی ان شاء اللہ خلق اللہ بکا دے بھرپور روزی اٹ ور کی سڑکوں روغ دی ارس روغ دی مین خبر ہے مہنگائی دا منگ دا تو لڑو چی مہنگائی ختم شی چی سڑے پگیڑ موڑی سڑک پو گرزی او چی پگیڑ موڑنے سڑک گرزی دے سی او نہ نور سکار کو لے سی دا تو اوقات لڑو چی مہنگائی ختم شی ان شاء اللہ
دے زل میں پختہ نہ کہو نئے حکومت را گئے ستا صوبائی سملے تم ممبر ان لڑل قومی تم لڑل لوی دس توقع لری خپل نوم راته وایا سکار کې
زمانوم بلال خان دے ز بیسک دے یمن کوټیم بهر ملک کې جاب کوما زو سغل هم سعودي عرب کې جی
مسافر
مسافر یم جی زبدو خپل کمرانانو ته دا خبر وکم چې بدی خپل ملک پدی خلکو باندې بخپل رحم وکي زکا جدی بازار تروزی منځو کې جمعه ته وګوري تورسری بلای سپنګری بلای قسم بخودی رسړي وران شي نو دی خلکو ته دله دا پکار دی چی کم د مہنگائی کم شیزونه دی دادی ارزان کی بجلی دی ارزان کی اڑ دی ارزان کی زکه چی انسان چی دے کنا اغه په خوراک پای اغه نه په موټر وی پای اغه نه په گاڑی پای اغه نه په بل سپای بجلی نشته دا یخنی د بجلی زی گیس نه نو دل دا پکار دی چی په خپل ملک باندې په خپل رحم وکي زکه چی د ملک حالات چی دین ډیر زیات خراب دی
نو حکومت راغه ست توقعات لري د سواد خلکو د پارسو کی ستاده پارسو کی
زمانم بلال دی جی او زاده اسلام پور سره تعلق لرم زب خپل باندې جی سٹوڈنٹ ما دس گریجویٹ شما زمونگا د ټولو نه غټه ما پیا چې دنو غی ایجوکیشن دا زمونگا دی د دو کالو ڈپلوما جی زمای پینځه کال واړول په مخه پیپر را ولی زمونږ دی ایجوکیشن سسٹم خچی مونږ له نورې سوم نه دی پکار دا دوی چې وای مونږه ایټم بم جوړ کو مونږه روډو نه رخړو لکه دا غریب بچی چې دی نن دونه دونه ماشومان چې دی په دې روډو نه بنستی سوک دغه پتاسې خرسی سوک ډبل روټی خرسی د کچرو د غټی غټی برمیلی دی دی ته ماشومان ووډی ځان له کچری ګوري آیا زمونږ د پاکستان مستقبل دا دی
بالکل د سوات دغه زیات تر خلک د خپل امیدوارانو دغه تمل لري چې دوی ته روزګار برابر کی دوی ته صحت برابر کی زیات تر خلک هم دغه دی چې د دوی غربت ته دلته کې غربت کمې ولا راولي او دلته چې روزګار راولي د خپل قربانی از احمد خان ته اجازه ورکړي د الله په امان
تاسو مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د انتخاباتو خبره کوونو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ملک کې د فروری په 8مه انتخاباتو امر کړی دی چې پکې 1000 او 1100 امیدواران برخه اخلي په خیبر پختونخوا کې هم سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو الیکشن کمپین یا هلی ځلې پیل کړي دي د الیکشن کمیشن په خبره په خیبر پختونخوا کې 1103 نارینه امیدوارانو ترڅنګ 9 زنانه هم په انتخاباتو کې برخه اخلي چې پکې د مردان شاباز غړینه د پاکستان پیپلز پارټي په ټیکټ برخه خستون کې انیلا شہزاد هم ده له انیلا شہزاد سره د مشال ریډیو خبريال عظمت علي شاه مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه دي چې هلته د انتخاباتو پر مهال د کومو چیلنجونو سره مخامخ ده
چې زمانه ته پوسو کې نو د یو خزه یو زنانه د پاره ډیر ګران کار دی ز په خپل زماته کمپین کې مسلې دي ز لکه په خپل نشم راوته جلسې اجرا جماعت دا زنه شم کولې خو بیا هم ز خپل په دې دومره ګران او په دې سخت کې معاشره کې ز خپل کوشش کوم زیات کوشش زما دا دی چې ز خپل کمپین کوم دا خزه کنوینس کوم دی رو باسم دی پس پوی کوم
سمر ستونزې وی یوه زنانه ته بیا په دغه معاشره کې الیکشن کول سمرم سړوت ازادي دلته حاصله ده د الیکشن کولو د کمپین کولو خلکو سره د ناست پاست د تګ راتک دلته کې بیا په زنانو ته هم هغه شان ته کې ازادي شته دي.
زه په خپل پوسټر باندې خپل تصویر نشم لګولې بهر زما په حلقه کې زما په دې کلی کې چاته بس پته لګی چې دا څوک ولاړ دي اغه د پارم ګران ده او زما د پارم ډیره ګران ده خو زما مقصد صرف ام دا دی چې دې روبا سم ټول وای د سمام واورې دل چې دې ته سو کوټ ور کوي دې ته نو ور کوي دې سکړي دي خدا خو چان سلی کړی یو قسم سلی کړی را شو دري
زم په معاشره کې بیا زنانو ته لټولو غټ ستونزه یا داغه د مخپړوان د تلو چې کم مخنیوي دی هغه زیاتر زبون حول د خپل خاندانونو شروع کیږي د کورونو شروع کیږي آیته ست هم داسې مسئلہ وا چی یا ستونزہ وا چی پا الیکشن کے تاسو برخہ خستا یا تاسو خپل کور والا یا خبر کے یا دا چاپر چل کے داسی سے خبر یا تر بیا کی دی
مسئلہ ما تا دا کور نموی خو بس اغا بیا ما اغای رضا کل تیار میں کل دی سسٹم میں کنوینس میں کل تیار میں کل او سم پکشتہ مسئلے پکے ما تا دیری دی جرانا خبر زما راوتلو زما داخلہ و زما ہر سو بس اغا اوشول بس اس خوب اداز خام خاکوم کو مجبوری شو کو خوشحالی شو کو عرص شو چیز زم کمپین تا زما زگر زم بہر وزم زی آوازی نشم باتے زبا دا کورا دا خاندانا مطلب د کور به ځان سره خامخا څوک نه څوک بوزما
تاسو خود پاکستان پیپلز پارټي په ټیکټ باندې الیکشن کوي آیا د الیکشن چې کوم د هلی زلی دی یا کوم مرستي دی د پارټي له طرفه یا چې کوم دلته په مردان د شباز غړی کې کوم د پاکستان پیپلز پارټي کارکونکو دی یا عہدیداران دی یا تنظیمونه دی د هغه تاسو سره بیا د مرسته څنګه د الیکشن په کمپاین کې تاسو راغی ودریږي
زمونږ پارټي مونږ ته ټیکټ راکو زه بیا هم ډیر مشکور یم خو پارټي کې تنظیمي لحاظ سره زما هیڅ سپورټ نشته زه چا هم نیم سپورټ کړی زما په ځای اجره جمعات زما په ځای ډور ټو ډور کمپاین دکان بازار هیڅ چرته دی لانل زما په ځای کمپین او نکو رانل زما ته پوسی او نکو چې دا یو زنانه دا دی ته په دې معاشره کې ډیر مسائل دی دی ته ډیر مسلې دی چې دا مونږ سپورټ کو د دې په ځای مونږ وو زو جره ته جمعه ته بازار دا نو کو دا سه او شو خدا خو به زمونږ د پاره ډیر یو د اعزاز او ډیر د خوشاله خبرې چې سړی راشي او د زنانو سره ودریږي او هغه سره برخ څنګ په څنګ روان شي او دا کمپین او په دې کې ور سره مرسته وکړي
دا مشال رادیو
د مومندو په یو سلاتو کلو کې شاوخوا ویش زره ماشومان د تعلیم نه محروم دي ځکه چې په دغه کلو کې پرایمري سکولونه نشته د دغو سیمو اوسیدونکو وایي د کلو ماشومان په غرونو کې سروي سره وي چې لوی شي نو هلکان مزدورولو ښارونو ته لاړ شي د تعلیم د محکمې په خبره دوی د سکولونو د نشوالي رپورټونه له صوبایي تعلیمي محکمې سره شریک کړي دي شانواز ترکزی اورو
د انساني ترقی قومي کمیشن وای مومندو کې د سلو زیات ځایونه داسې دي چیرته چې د پرایمري سکولونو جوړولو ضرورت شته د دوی په خبره د هلکانو او جنکو شاوخوا د 200 نه زیات نوي سکولونه باید دغه سیمو کې جوړ شي د یادې ادارې د مومندو مشر ریحان شاه مشهد رډو ته وویل دوی په 2020 او 2021 کال کې سروې کړې وه دغه سروې د مومندو په 80% علاقه کې کړې وه او هغه وخت یو سل او اتو کلو کې د هلکانو او د جنکو سکولونه نه د دوی په خبره دغه سیمو کې بیا دا هم ضرورت و چې هغه ته د سکولونو ترڅنګ په روانو دیني مدرسو کې هم استادان وګمارل شي چې ماشومانو ته دنیاوي تعلیم هم ورکړي
نو دا یو سل او اته زینه د سیدی چې په دې کې د پیدایښ نه د لسو کالو پورې ماشومان او ماشومانو تعداد د 1090 په دې کې 14,408 لکانو او 13,104 جنکۍ وي په دې یو سل اته زینو کې جی مطلب په دې 1000 ماشومانو کې صرف 3,012 لکان او جنکۍ چې په هغه کې 2,543 لکان او 1509 جنکۍ دا سکولونو ته تلل
دا مومندو د تعلیمي محکمې په خبره دا ځل کې په 15 کالو کې کوم نوې پرایمري سکول نه دی جوړ البته ځینې پرایمري سکولونه میډل او میډل سکولونه بیا تر د لسمه پورې زده کړو ته لوړ شوي هم دي د تعلیمي محکمې لخوا مشهد رډو ته وویل شو امبار خوایزو او په بایزو تحصیلونو کې د سکولونو کمی دی ولې د پنډیالۍ په درنو سیمه او خو شاکلو کې هم د سکولونو ضرورت شته د خوایزو او بایزو د تحصیل د کونګ کلي اوسیدونکو تفسیر مومند مشهد رډو ته وایي دغلته د تعلیمي ادارو د نشوالي د وجې ګڼ شمېر خلک خپل بچي پېښور او نورو سیمو کې دېره کړي خو که دغه سیمو کې سکولونه جوړ شي ماشومان به په اسانه په خپلو سیمو کې سبق وویلی شي.
تحصیل بیزو کې خو مکمل د نش برابر دي، که هغه د الکانو دي که د جینکو دي. د جینکو خو بیخي نشته، د الکانو یو نیم سکول شته دی، خو هغه هم داسې علاقې دي ماپ کې کتلي دي چې لس لس او کیلومتره او پنځه لس کیلومتره الکان مزل کوي یو ځي. خو د هغه د سکولونو د لریوالي د وجې نه د الکانو نم سکول پاتې او د جینکو خو بس دغه حال دی، کل بیخي شته نه تحصیل بیزو کې. نو بیا کالکان دی او که جینکۍ دي نو بس ګډي بیزی سره لکه مال څاروي سره او څوک د کور کارونو کې خپل کور کې بوخت وي. په بیزو کې ډېر مشکلات دي د سکولونو.
همدغه درې تحصیلونو کې تر دې دمه کوم های سکول لا هم نشته. البته امبار کې د خاري درې سکول کې د نهم او لسم ټولګیو دپاره استادان ورلیږلی شي وو. د امباري اوسیدونکي رحمان الله عثمانخیل مشال رډیو ته وایي دغه تحصیل آبادی د 3000 زیاته ده.
تقریبا په دې کې به 15-16 د پرایمری سکولونه او وسه پورې دي کې های سکول هم نو اوس پکې یو دوه سکولونه داغه شروع شوي دي. خو چې دا کم پرایمری سکولونه دي دا د انبار په آبادی سره بالکل چې کم دي دا کم دي. داسې علاقې شته دی چې هلته بالکل نه جنکو تعلیم خو په غونډ انبار کې نشته دی. یعنی د جنکو دوه درې سکوله پرایمری دي خو په هغې کې استادان یې نشته دی. او کمې علاقې چې دي داسې رمبټ شو بټو مینش والا او داسې د انبار نورې پرتې سیمې چې هغې کې تر ننه پورې سکول نه دی جوړ شوی. شریف کور، صالح کور،
د تعلیم محکمې مومند خبره دغه تحصیلونو او ځینې هغه نورې سیمې چې پکې د سکولونو ضرورت شته هغه یې د صوبای حکومت تعلیمي محکمې سره شریکې کړي. خو د نوي سکولونو کومه منصوبه لا هم نه ده منظوره شوې. دوی وویل ځینې هغه سکولونه چې ودانۍ یې جوړې شوې وي او شمېر یې 650 و هغې کې زیاتره پرانستل شوي. البته دوه سکولونه لکه د جینکو پرایمري سکول پرته کلی حلیمځای چې په 1909 کال کې جوړ شوی لا هم نه دی شروع شوی، او یو پرایمري سکول چې په ساپو تحصیل کې دی هغه لا هم تعلیمي محکمې ته نه دی حواله شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د پکتیا ولایت د ګردی سیړی وزل سواله اوسیدونکو په غسیمه کې د دوی لپاره د ژوند د لازم او اسانتیاو لنیشوالي شکایت کوي. دوی د سکاک تپاکو بو خونځې او د جوړولو او په دوا درملو او طبي کارکونکو باندې د یادې سیمې د روغتیايي کلینیکونو د سنبالولو غوښتنه کوي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورت کې اورو.
د پکتیا ولایت د ګردی سیړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وروستیو دوه لسیزو کې د دوی په سیمو کې د ناامنیو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول د څښاک د پاکو اوبو، عمومي او فرعي سړکونو او د ښوونځیو کمښت او بیا په لازمو دوا درملو د شته روغتیایي کلینیکونو تجهیز او اکمال له خپلو مهمو اړتیاو یادوي. د یادې ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو خپلې ستونزې داسې مشال راډیو سره شریکې کړې. په ګرده سیړی کې داسې ځوانان هم شته چې ښوونځي ته د اوږدې لارې او د ښوونیز کیفیت د ټیټوالي له کبله اړ شوي چې زده کړې پرېږدي.
نوم مې د خان والی ګرده سیړی اوسیدونکی یم. والا مخته هم پرېښه دی ستونزو له سه مختب داسې و چې خوانده نه و، ډېر کمزوره مختب و، ډېر وریاونه خسته مو نشه کړی چې مختب ته وړ وای.
د څښاک پاکې اوبه د ژوند له مهمو او حتمي اړتیاوو څخه دي، خو د ګردی سیړی اوسیدونکي تر اوسه هم پاکې اوبه نه لري او د خوړونو له اوبو ګټه اخلي.
زه خو ملک جان یم، ګردی سیړی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. والا دلته خو اوبه نشته، کوی نشته، پایپی نارې تېر شي، اوبه وشي، بل شی وشي، خو برقي نارې شي. تعلیم برخه کم بیخي کمزوري ده، داسې مکتب نشته. موږ اوس سوسي شواکو په لیسې تدریمي ویل کې تازه کم نشته، داسې کور نه دی شوی.
هڅه مو وکړه د ګردی سیړی ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو په باب له ځایي چارواکو سره وغږیږو، خو هغوی د دې راپورټ تر چمتو کولو راسره خپل نظر شریک نه کړ. د یادونی وړ ده ګرد څیړی د پکتیا او خوست ولایت د لارې په مسیر کې پرته ولسوالي ده چې لږ خلک پاخه سړک سره نږدې اوسیږي، خو د اوسیدونکو ډېره برخه یې په لرې پرتو غریزو سیمو او شیلو کې استوګنه لري چې له اساسي خدمتونو لري او حتی بې برخې پاتې شوي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ د غرمې 12:30 بجې او شوې لند خبرونه له فرخند اسد نور. د پېښور د ګلبېلې په کوچارو کلي کې نن سهار یو پولیس والا د ناسرګند وسوالو په ډزو وژل شوی. د پولیسو تر مخه پولیس والا کامران تاج د ښار په خان نازک پولیس ټانه کې کار کوو او هغه وخت نن په نخښه شو چې کله یې خپل ماشومان د سکول ګاډي ته خېچول. تر اوسه د دغه برید سیمواري چا نه دامنلې. د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیس ټانه او ځایي خلکو په وینا په میرعلي بازار کې یو ځایي تن په هدفي برید کې وژل شوی او وسوال په تیښته کې بریالي شوی دی. د میرعلي پولیس ټانه او ضلع انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې وسوالو پرون د جنوري په 23 د موسیقي اوسیدونکي نور زالدین په میرعلي بازار کې په ډزو وواژو. تر اوسه دغه پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. په تورخم د کسټم چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې هلته د ګاډو رش کم کړي. هلته د پاکستان د ګمرک یا کسټمز یو چارواکي د جنوري په 23 د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پر سامانونو بار ګاډي لومړی له سکینره تیریږي، بیا پکې د سامانونو کسټم کیږي او د امنیتي ادارو د تلاشۍ وروسته ورته د تک اجازت ورکوي. خو لا هم ډېر ګاډي د تکنیکي یا امنیتي مسلو له وجې ولاړ دي. په اسلام آباد کې د ماورای عدالت وجنو او جبري لادرکیو پر ضد د بلوچ احتجاج کوونکو مشران وایي په 20 جنوري په کوټه کې جلسه کوي. د دغه پرلت مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ پرون د جنوري په 23 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د روان خالی په ورځ د خپل غوښتنو لپاره په کوټه کې جلسه کوي. د سند های کورټ وفاقي حکومت او د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې پی ټی ای ته امر کړی چې د روانو عامو انتخاباتو پر مهال د پټول ملک د انټرنیټ سہولت فعال وساتی. عدالت دغه امر پرون د جنوري په 23 د کراچۍ د یو آزاد امیدوار او وکیل جبران ناصر دغه درخواست اوریدنې پر وخت وکړ چې پکې ویل شوی په 100 ورځو کې د انټرنیټ سہولت په ټول ملک کې 100 وارې تړل شوی. د غزه تړانګې په دویم لوی ښار خان یونس کې سخت جګړه روانه ده. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي د ټینکونو په حملو کې د بې ګوره شو فلسطینیانو لپاره د دوی یو پناه ځای هم پرخه شوی چې پکې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. لند خبرونه تاسو په مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د تورخم کسټم چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي په تورخم افغانستان ته د مالوډونکو گاډو هلته د وختو لړۍ پیل شوې ده. د دې گاډو سکینر محصول او تلاشي کیږي او بیا هغه غاړې ته پرېږدي. په تورخم کې سوداګر او د کسټم کلیرنګ یو ایجنټ ویلي چې اوسم په تورخم کې د ځینو مالوډونکو گاډو په اسنادو کې تکنیکی ستونزې شته او چې دواړو خواو ته په دې 13 ورځو کې کوم گاډي جمع شوي په مرحله وار توګه باړول کیږي او د رش په کمیدو به وخت لګي. پاکستان د جنوري په 14 د پاسپورټ او ویزې نه لرلو له وجې افغان ډرایورانو گاډي سر کړو. په دې اړه نور تفصیل د سیمنه د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینواری راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت افغان ډرایورانو ته د پاسپورټونو جوړولو او په دې د پاکستان ویزو لګولو موده غځولې او دوی ته امر کړی چې د مارچ 1 نیټې پورې دي دا اسناد مکمل کړي. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جنوري په 23 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر درې په لار ولاړو گاډو پرون راسي افغانستان لوري ته حرکت پیل کړای. په تورخم کې لومړی د سکینر څخه تیروي، بیا په دې کې د موجود مال محصول یا کسټم کیږي او د امنیتي ادارو د تلاشۍ نه پسې افغانستان ته اړوي. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ یو ایجنټ او سوداګر واحد خان شینواری مشال ریډیو ته وایي چې اوس هم ډرایوران او ترانسپورټران د ځنی تکنیکی ستونزو سره مخ دي او جمع شوي ګاډي به په مرحله وار توګه دواړو خواو ته واوړي او د رش په کمیدو به وخت لګي.
کوم ګاډي چې ولاړو په تورخم بارډر باندې او نږدې خیبر پورې، بس هغه خو تقریبا چې روان دي، چا څه مشکلات دي، چا څه مشکل لاتی، چا ډاکومنټس ایکسپایر شوی، چا چې کومه ډاکومنټس نو چا واپس شوی، ډېر مشکلات وو. چا سره داسې و چې 500 گاډو به یو ډاکومنټس وو، نو دوه پکې واپس شوی، درې ولاړ دي. داسې خاص فلو نه روانه، څه شی ولاړ دی؟ هغه کې فوډ ایټم کمی، ټول هغه شی نه دي چې خرابېدو والا نه وي. خرابېدو والا شی نه څه واپس شوی او څه خراب شوی دي،
دا چې په تورخم د دوړخیز تجارت ودرېدو له وجې په تیرو لسو ورځو کې افغان ډرایوران څومره مشکل سره مخ شول، په دې هکله یو ډرایور صدیق الله وایي:
بار کړم چک بورډ دا کابل ته وړو چې دلته راورسېدو ګیټ را باندې بند شو، ویزې او پاسپورټونه غواړي، موږ سره نه ویزه شته نه پاسپورټ شته، مشرانو نه غواړو چې موږ به ویزې باندې سہولت برابر کړي چې په دې ګیټ باندې واوړو راوړو. تاوان دومره ده چې دا کمې روپۍ موږ ته په دې پیره کې پاتې کېدې، هغه موږ په خېټه وخوړي. اوس یو بل ته سوال کوو او پیسې ته په قرض اخلو چې موږ واوړو، نو دا به ډېره مهرباني.
پاکستان د جنوري په 13مه نیټه په تورخم کې د پاسپورټ او ویزې نه لرلو له وجې افغان ډرایوران سره د خپلو ګاډو ایسار کړي وو او افغانستان ته یې د وختو اجازه نه ورکوله، او دې سره بیا دوړخیز تجارت معطل شوی وو. خو بیا دواړو خواوو واکمنو ترمنځ د مذاکراتو نه پس د جنوري په 13مه نیټه د تورخم دروازه تجارت پر مخ خلاصه شوه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سرکاري کمیشن د جنوري په 23مه په پېښور کې د کمرمرې د ودونو مخنیوي په اړه یو سیمینار جوړ کړو. د کمیشن په خبره پاکستان کې د کمرمرې د ودونو شرح 13% ده، خو د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د کمرمرې د ودونو شرح 28% ته رسیدلې. په پېښور کې د کمرمرې د ودونو مخنیوي په اړه کارکوونکي ادارې د هوا لور مشر خورشید بانو مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومتونه په دې موجوده قوانین عملی کړي. نور تفصیل لازمت علی شاه نورو.
پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سرکاري کمیشن وایي چې پاکستان کې د کم عمر جنکو ودونو شمیره 13% نه سیوا شوې ده، خو د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د شمیره 28% او په بندوبستي ضلعو کې د 13 کالو نه د کم عمر جنکو ودونو شمیره 23% ته رسیدلې ده. نېشنل کمیشن ان د سټېټس آف وومن د جنوري په 13مه پېښور کې د کم عمرې د ودونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي او سیمینار تابع کړو. د پېښور اوسیدونکو نسیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د هغې واده په 14 کلونو کې شوی و چې لوج ورته یو شمېر ستونزې وې، نو ځکه د کم عمرې د ودونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي یو اداره جوړه کړې ده.
14 ماشوم سي اخو پخپله هم لا ماشوم غیل اخو پخپله د کیر ضرورتي او پاغي د دومره زمواريان ورواچولې شي چې هغه به د هسبند خیال مساتي، هغه به د کور د خواخس خر د اندرویان او لورونو خیال به مساتي، ماشومان مم پیدا کی دی تربيت پم کوي، نو یو خود هغه ماشومي صحت خراب شي، بیا بلک هغه ماشومان پیدا کی هغه سر هم د هغه صحت خراب شي، ماشومان او تربيت کولی د ماشومان او تربيت هغه هغه طریقې سره نشي کولی چې څنګه پکاروي.
دا زنانو د حکومت لپاره کارکونکو د اړيب بلو وینز د کمومره ودونو په اړه په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې په هغه شل هوادونو کې شامل دي چې پکې د کمومره ودونو شرحه د ټولو سیوا ده. ناکامي کمیشن مشر نیلوفر بختیار مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د کمومره ودونو قټه وجه د تعلیم نشتوالی دي. د نوموړي په وینا چې په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو بهر د جنکو شمیر 80% ته رسیدلی دی.
یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ایجنڈے پہ دور دور
په پاکستان کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي، د هغوی په انتخابي منشور کې د زنانو د حقوقو په اړه هیڅ نشته او نه د زنانو ستونزو ته پاملرنه کیږي. دوی له زنانو صرف ووټ اخلي، د ښځو نه د پولینګ ایجنټ کار اخلي، جلسو ته رابلي، او چې کله د ښځو د حقوقو خبره راشي نو د دوی په ایجنډا کې د زنانو د ستونزو د هواري په ځای نورې ډېرې ستونزې شاملې وي.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکوونکو ادارې د هوا لور مشر خورشید بانو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د کمومرې په اړه قانونونه او سزاګانې هم شته، خو په عام ولس کې د کمومرې ودونو د ستونزو په اړه د پوهاوي کمی ده.
خلکو لپاره ضروری ده چې تاسو اخیل اویرنس هم ورکوي، ورسره قانون سره د اویرنس هم ډیر زیات ضروری دی. او تاسو غوړئ چې دا 13 کال شو چې د امندمنت لا درخواستونه ورکړي دي، مونږ هم کار کړی دي، ټول کار کیږي، خو ولې دا لا پورې دی باندې امندمنت نه شو.
کمیشن په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ودونو شمیر 0% ته راکوش شوی دی، خو د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ودونو شرحه 8% ده. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف د کال 2023 په خپل راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 21% جینکې د 18 کلونو کم عمر کې واده کیږي چې ورته د صحت او تعلیم به شمول د معاش ستونزې ورپېښې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلی شئ.
د پېښور په مضافاتي سیمه بډبیره کې د جنوري په 28 یو پلار خپل زوی د کورنۍ شخړې او سیاسي اختلاف له امله وژلې دي. پولیس وایي چې د پېښې اف آی آر یې درج کړې او پلټنې روانې دي. په دې رپورټ کې مو په پاکستان کې د سیاسي عدم برداشت یا د سیاسي زغم نشوالي موضوع ته کتنه کړې ده. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د پېښور د پولیسو افسر مشال لیډو ته د جنوري په 26 وویل چې یاد پېښه کې د وژل شوي تن چې پاکستان تحریک انصاف سره تعلق درلو د خپل پلار سره نور کورنۍ شخړې هم وي. ولې د پېښې په ورځ دواړو ترمنځ په سیاسي موضوع خبره تیز شوې او عطا رحمان د خپل پلار په ډزو مړ شو. د پلار تعلق یې د عوامي نېشنل ګوند سره ښودل کیږي. د پېښور د پولیسو چارواکي ایس پی عبدالسلام خالد مشال لیډو ته وایي
د دې مورکۍ وفات شوې وه نو هغې نه بعد هغه بیا دویم واده کړی و. نو هغه دویم واده نه بعد د منو د پلار خپلو کې ایشوز براتلل بیا سجه ته زی خرشه او پاغه تقسیم باندې سم مسله وا رور دا وی چې یاره دی د پولیټیکل هغه باندې سخپلو کې تکرار شوه دی. په دې تکرار کې پلار وته دا وی چې یاره سیاست می اسات نه سغواړي خو خپل کار روزګار کا وخت نو په دې کې بیا مشته غبر با شوی دی. نو بس پلار ته ماچرا غست دی او فایر کړی دی او چې کله شفټ کول هاسپټل تن وغه وفات شوه دی. دا زمنګ دی معاشره کې ریسنتلی چې کومه ایکستریمیزم اپروچ دی دا سوشل ایشو دا.
د جنوري په 11 پېښور های کورټ کې د عوامي نېشنل ګوند د پلویانو لخوا د دوی مخالف د پاکستان تحریک انصاف فضل محمد خان باندې تشدد شوی وو. ولی فضل محمد خان په د باندې شوی تشدد یو بزدلانه فعل بلل دی. دغه ډول د هغې ورستو اسلام آباد هوایي ډګر باندې هم د یو تن لخوا مولانا فضل الرحمان ته د غلط نوم اخیستلو او د خلاف نارې وهلو په وجه باندې د مولانا ملګرو دغه تن چې تعلق یې د پاکستان تحریک انصاف سره ښودل کېدو پر تشدد کړی وو. دا چې ولې د پاکستان په سیاست کې دومره د زغم کمی راغلی دی سیړون کې اولیکوال ډاکټر خادم حسین وای
یو خبره دا ده چې ټولنه د ریاست د غاړې نه بند کړی شوې ده. یعنی کې انتهاګری راټومبلې شوې ده. انتهاګری ورکی د مدرسو په ذریعه او د نصاب او کتاب په ذریعه او د میډیا په ذریعه ځوانانو ته عام خلکو ته د تفریح مواقع نی د روزګار کې سم د غشان ګډوډي امن هم د غشان بهر وسلم ښکاری. نو بیا غ ماحول پوره جوړي به صرف تلې ورته ورته کولی کله راځي چې دا مقبول پسندي په سیاست کې راټومبلې شوې ده.
مرکز کې چکل د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت جوړ شو او پاکستان تحریک انصاف د حکومت لپاره ټاکل شوی اکثریت ترلاسه نه کړو. نو عمران خان په انتخاباتو کې د ټګې تور ولګو او د شپږ شلو ورځو نه سیوا احتجاجي پرلیت غزولې وو چې پکې په خپل تقریرونو کې عمران خان د هغه وخت راسي د خپل مخالفینو الیکشن کمیشن عدالتونو او نورو ریاستي ادارو لپاره سخت الفاظ او رویه خپل کړی و. په اسلامي کالج پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس استاد پروفیسر ډاکټر شاهنواز وای چې پاکستان کې جمهوریت عمل له تسلسل نه دی ورکړل شوی او د سیاست نه د ښه او د بد جنگ جوړ کړل شوی دی. نو ځکه دلته پر تشدد رویه مخ په تیزی روان دي او رښتو ته هم څوک نه ګوري.
یو وجه خو داوی چې په پاکستان په دی او یا 15 او یا کالو کې هغه شانتي سیاسي ماحول نه دی پاتې کړی شوی، جمهوریت ماحول نه دی پاتې کړی شوی چرته چې په خلکو کې د سیاسي مکالمې د سیاسي مخالفت د زغم مادی راشي. دا خو الله راضی په انسانانو کې چې کله یو سیاسي عمل روان وي، بلکې په پاکستان کې 15 کال کې چې موږ وګورو نو ټول چې د ریاست پالیسۍ نه پاتې شوی دي نو هغه د رواداری د برداشت د زغم د یو بل د مخالف رائے د زغملو په ضد باندې شوی دي او پر تشدد رویه چې دی هغه په خلکو کې اچول شوی دي.
تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک د پاکستان تحریک انصاف مخکښ بیرستر ګوهر علی ته خپل کلی بنیر کې د هر کلی یو ویډیو عکس په ټولنیزو رسنیو خپور شوی چې ډیر ستایل شوی وو. خبریال او شنون کې حق نواز وایي چې باید د سیاسي مشرانو او ګوندونو ترمنځ د دا ډول ورولۍ پیغام خپلو کارکنانو او ولس ته ورکړل شي. دوی د تشدد د اسبابو په اړه وایي چې یو خوا ریاستي حکومتي او مطبوعاتي ادارو د کارکردګۍ د ذمهوارونه خلک خوشحاله نه دي، نو بل خوا ته سیاسي ګوندونو د خپلو کارکنانو روزنه هم پرېښودې ده.
په خوا به کې دی لکه په خپله نظریه باندې خپل ورکر ځان سره ساتل د هغه تربیت کول. نو اوس چې زه وینم د تیرو څو کلونو راهسه هغه تربیتونه هغه تقریبا کم شوی دي چونکه په معاشره کې مسلې ډېرې زیات دي تخلق ستونزې دي او اعتماد په ادارو باندې او په کوم ریاستي ادارې باندې باندې وروسته روزه کمیږي خو نن سبا چې کوم حالت دي او خاص کر کوم پیښه چې اوس رامنځته کیږي او یا راتلونکي وخت کې دا ډېر زیات مطلب د تشویش وړ دي بیا په دې کې یوازې دغه نه کې د میډیا لاس دی په دې کې د سیاسي مشرانو هم لاس دی چې په یو بل بسي پر سټیج باندې کوم خبرې کوي نو هغه خود هغه خلکو د خوشحالولو لپاره کوي خو د هغې اثرات بیا دغه وي چې کارکنان یو بل پسې بیا چغې وي مختلفو نومونو باندې دا لیډرانو بېعزتي کول دا کوم رجحان چې روان دی دا ښه نه دی دا نه د پاکستان د سیاست لپاره ښه دی نه د جمهوریت لپاره ښه دی او نه د معاشرې لپاره ښه دی
څېړونکي او شنونکي ډاکټر خادم حسین زیاتوي چې د دې مخنیوي کې غټ کردار او ذمواري حکومتي او ریاستي ادارې سیاسي ګوندونه او بیا تر ټولو زیات میډیا ادا کولی شي
دا درې ذمواري د میډیا جوړیږي چې داسې فیک نیوز نه ځان وساتي افواګانو نه ځان وساتي محتاط رپورټینګ وکړي یو غاړې ته جوکو کار نه شي متوازن رپورټینګ وکړي
نوموړي زیاتوي کچره دا ډول پیښو او رویو مخنیوي ونه شو نو راتلونکي ټاکنو کې هم او د ټاکنو د نتیجو وروسته هم د نورو د تشدد ډکو پیښو او بیا د پولیس او امنیتي ادارو لخوا دا کاروایانو اندېښنه ده دا دوندره چې پاکستان کې د ټاکنو کمیشن پاتم فروری عام ټاکنې اعلان کړې دي د ټاکنو مرکزی کمیشن د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه خپل انتخابي نخه په دې وجه اخستی چې ګنې دوی د پارټۍ دننه یا انټرا پارټي انتخابات د قانون مطابق نه وکړي دا کوم وروسته چې د سیاسي مخالفینو لخوا د دوی ته ورکړل شوی بیربل انتخاباتي نخو پورې په ټولنیزو رسنیو ټوکی او ملنډ روان دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
ته مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي په پاکستان کې د اتم فروری انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي ځینې ګوندونه ولسی غونډې کوي نو ځینې نور شکایتونه لري چې په انتخاباتو کې برخه اخیستونکو ته نه پرېښودل کیږي په هغه هېواد کې په 2013 کال انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد سیاسي ګوندونو تحریک پیل کړی او تحریک انصاف هم حکومت یې ختم کړو د دې مخکې هم په 2013 کې تحریک انصاف ګوند د انتخاباتو ځینو نتیجو منلو نه انکار کړو په پاکستان کې هر وار انتخاباتو پر مهال د درغلو تورونه لګول کیږي دا چې د اتم فروری انتخابات په څومره شفاف وي زمونږ همکار ګولیاس د سیاسي چارو شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په اتم فروری عام انتخاباتو لپاره رایه چول کیږي ځینې سیاسي ګوندونو او د سیاسي چارو شنونکي د ټاکنو شفافیت په اړه پوښتنې راپورته کړې دي په تېر 2013 کال عام انتخاباتو کې یو پخوانی وزیر اعظم نااهله وګرځول شو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي او دا ځل هم یو پخوانی وزیر اعظم زنداني دی او پر ضد یې مقدمه درج شوې او د نوماندۍ کاغذونه هم رد کړل شوې دي خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار دا خبرې رد کړي چې ګواکې انتخابات به شفاف نه وي د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال ورته ویل چې دا به له وخته مخکې وي چې انتخابات شفاف او کنه خود نوموړ په خبره په تیر انتخاباتو کې با ټولو ګوندونو برخه واخسته او هلې ځلې په نظر راتلی خو دا ځل انتخاباتو لپاره داسې سنخ کاری
واضح فرق ته چې یره کني یو پارټي چې دنو هغه یو پارټي باندې سختې دي او هغه نور باندې هغه مر سختې نشته نو یو خو دغه فرق دی په دې الیکشن کې که زه چې بهر ته وزم نه زه وګورم نو په دې کې چې ته خال خال د دینور پارټو پوسټرې یا بینرې او کارشي دا یو پارٹی پکې نخکاری خو اوس دا خبره داسې ده چې دا به د الیکشن باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي یعنی دا د افسوس خبره ده چې دا سې نو پکار رستو خو بیا اعتراضات او دغه شکونه په خپل ځای باندې د الیکشن نه مخکې دا سې قسمه چې حالات کله جوړ شي نو سړی بیا دا ویل شي چې یره کني کده الیکشن نه پسته به لکه دا به ګران شي چې کم خلک وګټي نو هغه بیلل والا به هغه نتایج تسلیمي او کنه تسلیمي او سونه هدا پورې به نه تسلیمي او بیا به
د ډاکټر عبدالرؤف په خبره په انتخاباتو کې د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو بیانونه هغه شان نه راځي چې څنګه په خوابه مشرانو د ټاکنو پر مهال ورکول د ویل چې د 2013 کال رئیسی جمهوری عمل روان دی خو مخکې ته ډیر چیلنجونه پراته دي د دې مخکې په 2013 کال کې عام انتخابات وروسته تحریک انصاف ګوند په نتیجو اعتراضات راپورته کړي ول د دې وروسته په 2013 کال عام انتخابات وشول خو لوی سیاسي ګوندونو نتیجې نه به منلې د دې په نتیجه کې په 2022 کال کې تحریک انصاف ګوند حکومت د عدم اعتماد ووټ د لارې ختم کړ شو په کراچی کې د ایکسپریس ټریبیون مدیر او د سیاسي چارو شنونکو نوید حسین مشال دوی ویل چې یو داسې ګوند له انتخاباتو نه لري ساتل چې تیر وار په حکومت کې وو د ټاکنو شفافیت په اړه ظاهرا پوښتنې راپورته کوي. دته په خبره د تحریک انصاف ګوند پلویان تززب کې ساتل کیږي کله ورله مشران نیسي او کله پرې مقدمه جوړیږي. نوید حسین د نگران حکومت کردار هم بے طرف نه بولی.
پاکستان کے خچرے فری اینڈ فیئر الیکشن شروع میں دے اگر ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی کاغذات 2013 کیوں گو رہا ہے 2008 کیوں گو رہا ہے 2013 کیوں گو رہا ہے 2018 کیوں گو رہا ہے اور 2024 کی آگ کم الیکشن کچھ باقی الیکشنوں تو گو رہے نظام خان نے آگا الیکشن سے اس میں داغیا نتائج کانٹروورشل ہو تو دا الیکشن کے دونوں مخت کے آگا کانٹروورشل چلے گئے.
خو د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي په وروستو کې په اسلام آباد کې ویلي ول چې حکومت شفافه انتخاباتو ته ژمن دی. نبید حسین په خپل خبرو کې دا هم ویل چې په پاکستان کې یو ځل شفاف انتخابات شوي ول چې په 1990 کال کې وو، خو د هغې په نتیجه کې پاکستان مات شو او له هغې مودې راهیسې انتخابات شفاف نه وو. د نبید حسین په خبره په پاکستان کې مقتدر قوتونه کله هم جمهوري ادارې مضبوطولو ته نه دي پرېښودلي او تل یې ګایډډ یا د لارښوونې له لارې جمهوریت ته لاره هواره کړي. د نوموړي اشاره په پاکستان کې فوج ته وه، خو فوج تل دا خبرې رد کړي او وایي چې په سیاست کې هیڅ رول نه لري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف او شنونکي طارق وحید مشال لوتی ویل چې په خوا به تر انتخابات وروسته د شفافیت په اړه خبرې کېدی، خو دا ځل داسې نه دي.
خو عجیبه خبره دا ده چې د 2024 انتخابات ناشوي نه دي او د اوس چې کوم د کوسې د اعتراضات شروع شوي دي چې را دا انتخابات کوم دي شفاف نه دي. نه صرف هغه جماعتونه چې هغه ځای راته دي، هغه جماعتونه چې هغه کمنویر په پی ڈی ایم کے بادشی آگاہ چکم دے حکمرانی کرے وہ آگے ہم دا دور لگئی اور دا گیلا کئی جرا منگتا لیول پلینگ فیلڈ یعنی برابر میدان منگتا نہ ملا دی گنو دا عجیبہ انتخابات پتے حق نہ باندھی دی کہ دا انتخابات نہ مخ کے چکم دے دا انتخابات و شفافیت باندھے سوال نہ پرتکی گی اور کچھ بیا دا انتخابات وشو پر 8 فروری باندھے اور نہ پس کم صورتحال جوڑی گی نو دا سخکاری چرا دا با دا پاکستان دا تاریخ چکم دے متنازع ترین انتخابات بھی.
تاریخ وہی زیادہ کړه چې په 2013 کال کې مسلم لیگ نون زیر عطاب او اسټابلیشمنت نه غوښتل چې دغه ګوند په واک کې راشي، خو په اوسنی ټاکنو کې تحریک انصاف سره هغه شان سلوک کیږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن له ارقامو سره سم په هیواد کې له 2.5 کروڑ زیات رجسٹر ووټران دي چې د هیواد آبادی نمای برخه جوړیږي. په 8 فروری به رای ورکونکي د قومي اسمبلی او څلورو صوبایي اسمبلیانو لپاره غړي ټاکي.
د پاکستان په کوټه پیښور او سوات کې د کتابونو چاپونکي وایي چې په 2023 کال په پښتو ژبه کې شاخوا 2500 کتابونه چاپ او خپاره کړي. پبلشران وایي چې له تبات سره تړلو موادو بیو لوړېدو او افغانستان سره په پولو د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوه. شاهین بنیری اورو.
د پاکستان په پښتون مشتو سیمو کوټه پیښور او سوات کې کال 2023 کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلی پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهمه کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سشکال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهمه کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کېږي چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتله لږ شمېره ده خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کېږي او ورپسې بیا تحقیق وي. تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې سل کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته. بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دي. 15 کاله شپږ کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان و، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز پس د ربی راهی وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د طباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انگلیش ڈکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوې دي خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د BS هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د MPhil او د PhD په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې تقریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتک سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره